مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. زه شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دغه ساته خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رڼې نه راپورونه او تبصرې لرو. خو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. راځئ چې لومړی د منور شانه د دې وخت خبرونه.
اول د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند وايي د سیمې امنیت با صرف او صرف د افغانستان او پاکستان په مخلصانه همکاري قائميږي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکو سنگین ولسوالي د وسلوالو لاسو ته د غرزیدلو خبر رد کړی دی او د شام په ادلب ښار کې روسی جنگي جازونو په بمباری کې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړه ولیدا. او اوس د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکاري په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدلې شي. نوموړي پرون په سوات منګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې وی غونډې ته وویل
اعتماد د بهالې په نتیجه کې عملاً دواړه ملکونه داغیداري داغي مشران د انتها پسندی او د دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کی. خارجی فوجونه به افغانستان نه الوزي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي او په افغانستان کې به مکمل امن اعلی راځي. په پاکستان کې به مکمل امن اعلی راځي چې افغانستان او پاکستان د لوی د یو بل سره تعاون کی او مدد کی.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدمات رڼا واچولو ویل چې د نوموړي په سیر ملت پال مشرانو د موجوده حالاتو په اړه د وړاندې نه خبرداري ورکړې وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هېوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د چاپي پروژه افتتاحي دي. دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یوه لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ایجنډا په سر کې وي. هلته د هلمند ولایت والی مرزا خان رحیمی د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی دی. ښاغلي رحیمی نن رسنیو ته وویل چې لا هم په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د دې نه وړاندې بیا په ملي شورا کې د هلمند یو شمېر استازو ویلي وو چې سنگین ولسوالۍ د وسلوالو بنګولو ته غورځېدلې ده. د دې ولسوالۍ د سقوط خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې له تېرې یوې هفتې راهیسې د هلمند د سنگین ولسوالۍ په ودانۍ سخت جګړه روانه ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په ډېر لاس نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورټونه وایي چې د روس جنگي جازونو په شام کې د یاغیانو د ولقې لاندې خار باندې بمباری کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د ریپورټونو تر مخه پرون روسی جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب خار کې د ګڼې ګڼې یو بازار او یو سو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نخه کړې دي. د مرګ جوبلې په هکله متضاد ریپورټونه مخې ته راغلي. د شام د انساني حقونو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې شپږ 13 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر جوبل شوي دي. خو رویټرز خبری ایجنسی د امدادي کارکونکو لخوا وایي چې دوی د دریسل ویخ کسانو د وجل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې دیرش نور لاشونه هم رستلی چې لا پیژندګلوی نه ده شوی. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلند کې د سلور ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو 9 میاشتو راهیسې د ناآرامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت په نوو جنګیالو او شیا حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشه 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجی هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده، چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب و منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثي یاغیانو اتحادي دی. تر اوسه دا واضح نه ده چې د یمن په شخړه کې ښکېلې خواوې د سویټزرلینډ په دغه مذاکراتو کې د ډزبندۍ په نوي کولو سلا شوي او که نه. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی هغه به د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکي روسیان د یوکرینی ملت پالو په وړاندې بیا سره نه پرېږدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکرینی ملت پاله په دغه سیمه کې د روسیانو او روسي ژبه ویونکو خلکو لپاره لوی خطر دی. د 2014 کال د اپریل راهیسې د یوکرین په ختیځه برخه کې د روس پلو بیلتل غوښتونکو او یوکرینی ځواکونو ترمنځ جګړه کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. پوتین د خپلواک سارونکو او میډیا هغه تورونه رد کړي چې وایي روسي ځواکونه په دیش خړه کې برخه اخلي. البته د روان میاشتې په 13 نیټه یې دا منلي چې د روس امنیتي هلکار د یوکرین په ختیځه برخه کې موجود وو چې ځینې پوځي دندې یې ترسره کولې. او بل خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د هیواد په جنوبي ښار شین ژین کې د ځمکې خویدو له وجې یو نوي کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې او یا هم زیانمنې شوې دي، او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي دي. سین هوا خبري ایجنسی وایي څه باندې 6 مربع میټره زائد 6 میټره خټې لاندې راغلي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس ترته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابع اکرم خان د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؼ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.75 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کویټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 18، بنو کې 6 او 19 او په کویټه کې 4 او 14 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورده زمونږ په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونه اوریدئ. قبایلی سیمو کې د حکومت نوی امنیتی پلان آیا رینجرز واکونه بعد جنگ ځپلې سیمې امنیت ټینګ وساتي؟
کما ملیشا دا یا کما لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره دا او دې ته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته.
پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل دي تشدد لړۍ او ترور لپاره د پاکستان او افغانستان په شریکه کار
چې د کوم خلکو خواهش دي چې خارجي فوجونه نه افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه نه افغانستان نه الوځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي.
او د جوب د تاریخي سندمن کله سیل در باندې هم کو
د شایسته کله دی او د خپل تاریخ لري دغه رنګ چې دی ریزیدنس ګرد پښتون بل کې نسته.
د سیمونو نن هم یو شمیر راپورونو تبصره درو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډم به موضوع ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو پوره کېدو نو وروسته به د یادې سیم امنیت فرنټیر کور او رینجرز ځواکونو ته حواله کړي. آیا د غزوکونو بعد د جنگ ځپلې قبایلی سیمې د امنیت د ستونزو په هوارولو کې بریالي شي؟ د مجید بابر پر راپور کې و.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نشتون شي او د امنیت ذمهواری به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنۍ نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وای چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي، حکومت له پکار دی چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلی ولس په اعتماد کې واغستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ ته اوس یو علاقې یو کلی کې بلدي، یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوې طرحه راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چیرته پیژنې کنه؟ نو مشکل خو به بیا خامخا راځي. زما خپل نظر خو دا ضروره چې دلته کې کما ملیشیا دا یا کما لیوی دا، نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته. دا غي وجه دا چې هغه به دلته کې نابلد وي او دا غي به د مشکلات سره مخامخ کیږي. نو دا غي نه خبره ده چې دلته کې څه ضرورت په زغو هم چې نه مسو.
بل خو په پیښور کې د امنیتی چارو کارپو عقیل یوسف دې بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سر ته رسیدو نه پس به قبایلی سیمو کې د امنیت په حواله نور هم یو شمیر ستونزې مخې ته راځي.
زما نه د خیالتي رینجر دا صلاحیت لري چې هغه د دومره خطرناکې علاقې چې هلته کې اوس د داعش خطر چې دا هغه تاسو ملډي رپورټ کې ګوري چې هغه موجوده نه ده، بلکې هغه کې اضافه هم کیږي. هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغه د ټول سیمه لټړ کړي وا تباه کړي وا، هغه کې اکثریت چې هغه ژوندۍ دي، هغه اوس د داعش سره هم دي. په دغه خطرو په موجوده کې د رینجر د صلاحیت چې هغه دومره خطرناکې علاقې چې دا هغه کنټرول کې ودی، هغه سوال هم دا دی چې آیا قبایلي اولس د غیر رائے دغه امنیتی وضع یا د کم رورمنت د پخې کې شامل د کنه د بدقسمتۍ نه د غیر په څه پوښوم نه کوي نه داسې کنسلټیشن سټار چې هغه کې دوی کېنی د دوی سره والی.
خو په قامي سملا کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او د دغو سیمو د امنیت ذمہواری به فرنټیر کور ته حواله کیږي.
قبایلی سیمو کې ما سه وای د روجګل تیرانا 95% ریټ حکومت قائم شوې. یو شوال پاتې و هغه شوالم التم ریټ قائم کړو په نارت وزیرستان کې او نور په قبایلی علاقې کې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقې کې حکومت ریټ قائم دی. وو ایریا صرف یو روجګل پاتې ده، بل ایریا نه ده پاتې چې چرته فورسز نشي تللی. نه د حکومت دا وانه ده زه په خپله د دغه علاقې سره تعلق ساتم، قبایلی یم، ماته د خپل علاقې هر یو ګوټ ګوټ پته ده، نو ځکه زه دا خبره کوم.
چودري نثار علی خان ویلي وو چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته فرنټیر کور ته د امنیت د ذمہواری سپارلو لپاره وفاقي حکومت 8 لک ارب روپۍ مختص کړي دي.
د مجید بابر راپور موردو هم قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي، خو بل خوا د سیمې نه بې کوره شوي خلک بیا وایي چې دوی اوس هم خپلو کورونو ته د ستنېدو لپاره د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او د ستنېدو عمل ډېر په قلار روان دی. په دغه موضوع زموږ د همکار منور شاه راپور.
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوزي چارواکو وویل د دې سیمه په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خوښه 15% کډوال یې خپل کورونو ته ستانه شوی دی. خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمه زیاتره برخو نه خلک نه وو به کور شوی او کوم کډوال چې ستانه شوی د هغوی شمیره هم د پوزي ادارو د شمیرونه کم ده.
شمالی وزیرستان کے لست سے خلق سے آپریشن چے دے دا پدری چا سے دونوں کے اوشو چاہا تحصیل میرا لی تحصیل میرا نشا او تحصیل دا تاخل اور اس پدری کے دے تحصیل میرا نشا بالکل حس یوا کارڈ ہم نہ دے سلے د تحصیل د تخیل کې کار نه دي سره نال بچا تقریبا زموږ د تحصیل مرالي خلک چې هغه بلس چې د تلوي نور بقایا د دوا تحصیلونه چې دي هغه خلک بالکل تلې نه دي.
نو موړې زیاتوي چې ستانه شوی کډوال هم الا د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاوای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوی، نو ځکه یې کرش مې هم نشته.
فیگرز خلق ورکی باید که بباری را را ساسه اویدیوی هی چه زی لس لکا پر خلق چه کبین آغا آی دی پی زی لکا لکا دی خوبه شوی حالان که پیرو شفادی به دیستان چه کم پاپولیشن می آغا شکر را کب کرده زی کنه چه بس آیه چه کلی کلا رتاسه چه داروان می انشاءاللہ سوشی.
بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې واځي د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نکېږي، بلکې هلته د دوی د بهالې لپاره هم اقدامات ضروری دي.
په کار داري چې دا مرلي او د میرانشاه چې کوم مین مرکزونه دي دا اسمین دا تجارتي مرکزونه یا هغه ورن کړي شوي دي هغه سکولونه حال درته باد هسپتالونو حال درته باد روډونو حال درته باد نو هغه کې ما چې خپل کم سوچ دی هغه کې به ټایم لګي دومره زر د خلک به واپس دا دی چې دا کم دسمبر ورکړی دی 2016 دغه پورې کېدای شي د ممکنه جوړه کې چې دا ټول خلک واپس شي.
د یادونې وړ ده چې د سرحداتو او ریاستي چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلی وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثره شوي خلکو د بهالۍ په کارونو به 100 ارب روپۍ لګښت راځي.
د منورشه راپور مورد اوریدونکو د مشال ریډیو دی او اوس ورزو افغانستان ته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په پوځي او امنیتی برخو کې په خپل مالی مرستو دقیقه څارنه ولري. د مشال ریډیو افغان څنګه سره د خبرو په وخت دی زیاته کړې چې پاکستان ته د ورکړل شوي امداد ډیره برخه د ترهګرۍ پر ضد نه ده کارول شوې. له کابل زموږ د همکاري راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو سمه سر نه ونشي ممکن دا پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د یکشنبې په ورځ د دغو مرستو په سرنی ټینګار وکړ.
دا کومک دی باید نه کوي که بیا کوي باید بیا دقیق نظارت ولري. داسې دی نه چې دا 1.5 کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دی چې توریزم ختم کړي د توریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځې وړي ورځ په ورځ پیاوړې کړي برعکس د هغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړې دي. د یو شمیر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپل مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 4 ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړي توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپلو مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپو محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه مهمه مسله ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي. دوهمه مهمه مسله ده چې د حکومت یې مرسته په ځای لګیږي کنه. او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتي او اساسي ده هغه دا ده چې آیا د غمرسته چې ورکړی شوی په ځای لګیدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغیزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکې متحده ایالاتو نړیوالو د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره و.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکو ویلي دي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای شي. په دغه اړه باندې احمد تکل نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي،
خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه د افتتاحي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولی، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یه اجماع اقتصادی چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمدن. دیدگاه اقتصادی مردم ما ایست که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر هم در از یادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي. موږ هیله
مند یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، د اصلاحات پر رامنځته کړي، نوی رئیس وټاکي او نوی میکانیزم به وسته جوړ.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده. خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا نهیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
د ننګرهار ګڼ شمېر مدني فعالان د یکشنبې په ماښام په جلال آباد کې راټول شوي وو. د ټاپي پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو یې خپل نظرونه سره شریک کړه. په دغه اړه باندې له جلال آباده باز محمد عابد راپور راکړي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یو غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویاند محمد اسف شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سولېز پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري په لومړي قدم کې هغوی ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کوم جنگ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاري ده، او کله چې دا پروژه عملاً پیلېږي وزګار خلک په دې کې په کار ولګي، یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار پونتون رئیس او مدنی فعال استاد ببرک میخیل په وسنیو ترنګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یو لوی لاستراوډنه وګڼله.
دغه سی یو اقتصادي حرکت پیلیدل په داسې یو حالت کې چې اوزا ترنګلې ده، یو ډیر ښه اقدام دی، او دا رئیس جمهور ته ماغه سی فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وخی چې هر څومره حالات ترنګلې او زیات خو بیا هم منګه دغه سی یو لوی پروژې شاهدانی.
مدنی فعال نوراغاز وک ویل زنی کړی نه غوړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره تر سره شي.
خدای نه خاصه دا پروژه زیانمنه کیږي، پراتلونکي کې به بیا ډېرې هوادونه د تړلخ نه کی چې دغه سي تړلونه موږ سره امضا کیو د دغه سي پروژو د تطبیق د پاره زړه خکې. دا موږ کولای شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوی پرامنځته کولو کې مدني ټولنه پکې خپل ونډه واخ، ځوانان پکې خپل واخلي، حکومت پکې خپل واخلي، علما کرام پکې خپل والي.
د ټاپي پروژه د غازو نلیکه چې له ترکمنستان څخه به تر هندستان پورې 1115 کیلومتره اوږدوالی ولري، چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون لمخې به هر کال افغانستان ته تر 300 میلیون ډالر پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 50 کلونو کې بشپړ شي، چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.8 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
بلوچستان کې د کوالټی ایجوکیشن ادارې بیلابیل سکالرشپونه یا وظیفې اعلان کړې دي چې په هغو کې یو د فی په نامه دی چې په کې به د صوبې هر ضلع دوو لوستونکو ته د دوو کلونو لپاره د میاشتې 3000 روپۍ ورکولی شي. د بل سکالرشپ د سوري لاندې به د صوبې ارکان او جینکۍ تر شپږم جمعه ته تر لوړو زده کړو مبتعلیم دپاره غوره کولی شي. دغه وظیفو په اړه باندې نور معلومات نیاز موسی خیر لري.
د بلوچستان کوالټي ایجوکیشن ادارې ډایریکټر پروفیسر علاءالدین کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پنجاب حکومت په مرسته د پیپ سکالرشپ په نامه د بلوچستان لهرې ضلع لسم او دولسم پاس دوه دوز د کونکو ته به تر دوه کلونو د میاشتې درې زره روپۍ سکالرشپ ورکوي. نوموړي زیاته کړه
په بلوچستان کې د هغه غریبو او نادارو بچیانو دپاره چې څوک ایجوکیشن نشي پوړولی دا د هغه بچان د پاره نو دا ټیم د پیپ سکالرشپ د پاره د بلوچستان د دو درس ضلعو څخه مشته فرمان جمع سوي دي. بیا موږ یو میرټ لیست جوړوو د هر ډیسټریکټ یو میرټ لیست جوړوو.
پروفیسر علاءالدین کاکړ زیاته کړه لدې سره د پنجاب دانش سکول لپاره هم د بلوچستان له هرې ضلع د دوو هلکانو او نجونو انتخاب کوي چېرته چې به منتخب سوو زده کوونکو ته له شپږم جماعته تر دولسمه مفت او معیاري تعلیم ورکول سي.
د بلوچستان څخه کم سټوډنټ د هغه انتخاب کیږي دی به په هغه ریزیډنشل سکول کې په هغه کې به دا بچي ووسی د دې د وسیدو خرچا پر پنجاب ګورنمنت ته د دې د سکول ډیوز په پنجاب ګورنمنت ته د دې چې څه اخراجات پر دې د انا جانا چې دا هم پر پنجاب ګورنمنت ته
د کوالټي ایجوکیشن تر سیور لاندې د یادو سکالرشپونو په اړه په صوبه کې زده کوونکي څه نظر لري. دغه پښتنه مې په کوټه کې یو لوستونکي وسیم خان مخې ته کښېښوله. نوموړي په اړه وویل
او ایڈورټایزمنت چې شم پراپر وایي مطلب سټوډنټ زیات زیات پر دې خبر شي چې دا سکالرشپ دی دا د غد د حساب دی او میرټ مطابق کار یو ته ملاز خو ډیر زبردست شي.
یاد دی په بلوچستان کې د کوالټي ایجوکیشن اداره هر کال د وفاقي پنجاب او بلوچستان حکومتونو لخوا بلابل سکالرشپونه او تعلیمي مرستې اعلانوي او له بلابلو مرحلو وروسته د زده کوونکو حتمی انتخاب کوي.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی د ترهګرې پر ضد پاکستان او افغانستان دواړو لپاره شریکه کار کول پکار دي. نوموړي تیر ورځ په بینګور کې د ملت پاره مشر افضل خان لالا په یاد کې راجوړ شوی وی غونډه ته وینا کوله. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لالا په خدمت رڼا واچوله او دوی ویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې.
اعتماد به علي په نتیجه کې عملا دواړه ملکونه دواړه مملکتونه داغې دارې داغې مشران د انتها پسندې او د دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کوي. چې د کوم خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه د افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به د افغانستان نه اله وځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي چې افغانستان او پاکستان د رڼا د یو بل سره تعاون وکړي او مدد وکړي.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لالا د ټولو پښتنو سالارو او افضل خان لالا ټول عمر د وی قائدې تر سوري لاندې تیر کړی دی.
افضل خان لالا نن په سیاست کې خپل مقام چې پیدا کړی دی او د بادشاہ خان د سوچ او فکر په حواله نو هغه یوازې په سوات کې نه، ای یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، ای یوازې پاکستان کې نه، ای یوازې افغانستان کې نه، خو چې چرته د بادشاہ خان د سوچ او فکر خلق په دنیا کې شته هغه ټول چې کوم دی د افضل خان له د زړه نه قدر او عزت کوي نن دا انټرنیشنل شخصیت دی.
تازیتی ریفرنس کې د سوات شاعرانو هم د شاعرۍ په شکل کې افضل خان لالا ته پرزونې وړاندې کړې چې پکې پیز علی خان وویل
هغه د سوات او د خیبر د خلکو هم مشر وو، د لوی کابل او پیښور د خلکو هم مشر وو. د سوات په خاوره چې دا دومره معتبر سړی وو وجه یې دا وه چې هغه د لر او بر سړی وو چې په وحدت باندې ډېرې مرکې کړي دي، هغه په مړو پښتنو باندې جرګې کړي دي، هغه د امن او د صلح او صلاح سړی وو. زموږ په خاوره د خدای رحم وو چې دا سړی وو.
په دغه موقع د افضل خان لالا مشر زوی عبدالغفار خان وویل
دا هغه په ژوند کې موږ ته دا احساس وو چې هغه زموږ خان لالا د خاندان خان لالا وو، خو چې زه د خپل مشران د خپل مرګي خپل بچی ویلم نو احساس راته وشو چې هغه زواز زموږ خان لالا نه وو، هغه د دې قام خان لالا وو.
د افضل خان لالا تازیتی ریفرنس ته د سوات لرو برنه په زرګونو خلک راغلو چې پکې زید عوامي نېشنل ګوند مشرانو به شمول اپراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور دن کو درنگ شبیلا پختونخوا کی دا گرمی دولسنی بجے کی دن کی دی دا منور شانہ مہم خبرون اور دا خبرون نرست اور تدا قامی اور نڑی والو مطبوعات نا مہم برخی وڑان دیکھو
نن سهار په مومند جنسای کې د سړک د غاړې په دوا جدا جدا بمی چاودنو کې دوا تنه وجل شوی او دوا جوبل شوی دي. تر دې دمه د دې بریدونو پړه چا په غاړه نه اخیسته. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبای مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې د افغانستان او پاکستان د مکمل او مخلصانه همکاري په نتیجه کې د سیمې امنیت قایمېدلی شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په سوات منګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې غونډې ته کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي. د هلمند ولایت والی میرزا خان رحیمی د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی دی. ښاغلی رحیمی نن رسنیو ته وویل چې لا هم په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ خطر روانه ده. د دې نه وړاندې په ملي شورا کې د هلمند یو شمیر استازو ویلي وو چې سنگین ولسوالۍ سقوط شوې ده. رپورټونه وایي د روس جنگي اجازونو د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې چې د یاغیانو د ولقې لاندې د بمباری کړي او په کې یې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړولې ده. په دغه هوایي بریدونو کې د یاد ښار د ګڼې ګونې یو بازار او یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې شوې وې. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د سلور ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي.
مهم خبرونه باوریدو او اوس له اسلام آباد ریاض مساخیل د ځینو پاکستانی مطبوعاتو مهمې برخې وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په خبرو لیکلي چې وایي د ترهګرو د هغوی د مرستیالو خاتمه پورې به په کلار نه کینی او د ولس د مالو سر حفاظت د حکومت او پوز لوم به پاملرنه ده. د غلړکی مشرک ورسپانو خپل ادارې کې وایي چې لاور کې د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خندانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوزي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضرب اعظم اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمیر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تیښته مجبور دي. اداري مخکې لګي چې یقینا د پوز او حکومت د کلکې ارادې او کوششونو په وجه د ملک زیاتره سیمو کې امنیت بحال شوی دی او د شمالي وزیرستان نه بېګور شوي خلکو د واپسې عمل هم روان دی، ځکه چې ډېره سیمه د وسلوالو پاک کړې شوې ده. بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال نیستو وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینه لار تعلیم ده. نو ځکه د کیډیټ کالج سوچ د فوجي مشر د زیرکتیا هنداره ده. هر څوک د دې اثرات په ډیره موده پس روزي، خو نن د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسې دوه چې د شمالي وزیرستان ماشومان هم د ملک د نورو برخو په سیر اعلی او معیاري تعلیم ترلاسه کړي او د دې لپاره دوی له کور لری بلی سیمه ته د تلو ضرورت نه وی، بلکې دا اسانی ورته د کور په درشل پکار ده. نو هیله دا چې راتلونکي وخت کې به د دې ګټورې نتیجې مخې ته راشي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي، خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او تیر ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد د راپارېدل خلکو د لاسه وجل شو. اداریه وای چې پاکستان کې دا اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سو سو ځله داسې شوی دی او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دی شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغې کلونه ولګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې ځای ته ځان نه رسوي، نو ځکه مجبوراً اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداریا اخره کې وایي چې دا قسمه پیښې د مذهب د سپکاوي په وخت اکثر په نظر راځي چې پکې اقلیتونه د تشدد ښکار کیږي. دا راز د سیالکوټ د دوو رونو وجنه هم زموږ مخې ته ده. خو که وکتی شي نو دا یوه غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپله انصاف کوي. د دې په وجه اکثر نه انصافی کیږي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي، پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت، عدالتونو، قانون نافذونکو ادارو او موږ ټولو لا د عام خلکو او معاشرې په حیث خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې په پاکستان کې د فوز د مشر جنرال لاهل شریف د مشورتیا او ان بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وستور ډلې د راډیو خپرونو او پروپیګنډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دغه لیکنو لنډیز ګل ایاز وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د هغه حیوات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پیښور پورې د فوزي جنرال په حق کې بینري او شعارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلی دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ضرب عضب په نامه فوزي عملیاتو له وجې د فوزي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ضرب عضب فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخبه. نړیواله ټولنه له ډېر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجلې کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي، ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پیښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور تون کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شوې. فورن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوې او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړی ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضرب عضب فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا ان بی سی نیوز پر خپلې ویب پاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپیګنډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې پروپیګنډا شروع کړې ده. این بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رسو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېری خطرناکې نتیجې ولري. این بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ دا چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي، ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله و. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه به کور شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره تره جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوي ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والې ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباری او لزګونه کسان وجلی دي. د راپورونو له مخه د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلیب ښار کې له ګڼې ګڼې ډک بازار په نخښه کړی دی. په دغه اړه باندې نور معلومات احمد تکل راکوي.
د سوریه په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 16 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښيي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیه روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همدار از راغلي چې د هوایي حمله د ادلب په لګنی ګونیډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولای چې په سوریه کې دوه مخې سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي.
نام لیکو работать и с президентом اسدом и
زمونږ لپاره ډیره اسانه ده چې په سوریه کې امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې ورستیو کې لولس مشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې لخپل دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې اسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخېلو بنه کوو او خپل دریض نه بدلوو. روسیا د سوریه په جګړه کې د ولس مشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریه پاوز چې روسیا مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خانتومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې و بیرتنی ولیده. اټکل کیږي چې د دې سیمه بیرتنی ولبا د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په ادارې کې لیکي چې په قومي اکشن پلان کې دا وشه و چې په مل دننه بعد مذهبي سغدلیز مدرسو سره سره د بهرنو هیوادونو لخوا د مالی مرستو مخنیوي کیږي او کوم مناسب وګڼل شي نو دا ډول مالی مرستو لړۍ به تړل کیږي. خو د یو کال تیرېدو باوجود دغه مالی مرستې اوس هم دوام لري. د ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپلې اداریه کې لیکي چې تیر کال په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظوره شوه، نو په دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه خبرې یو کال وشو او په قومي اسمبلی کې د دغو مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د 100 بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، برتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې 120 مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې 1، په خیبر پختونخوا کې 12 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روان دي. په دغو کې دوه مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او اتیا نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خوري وري پرتې دي. د ورځپاڼې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قومي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرج کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پټاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورځپاڼې په خبره که د دې وجه هر څه وي، خو نتیجه یې دا ده چې په قومي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 21 په لنډو صفو 2013 14,530 1,390 او 15,000 کلو هرتس اوریدل شي.
پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت وسطوال ډلې د مشر ابوبکر البغدادي غ داورت کړی چې پکې نوموړی ویلي دی د ټولو دنیا د مسلمانانو خلیفه دی. په دې حق لا رویټرز خبري ایجنسی او راپور خپور کړی دی. منور شاه د راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی ریپورت کې لیکي چې د پاکستانی طالبانو له اړخه د اسلامي دولت وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د خلافت دا وره د ول په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان طالبانو هم لا د وړاندې نه د نوموړي دغه داوا رد کړې ده. خو بل اړخته د دواړو هیوادونو د طالبانو ځنې کمانډرانو د البغدادي سره بیعت اعلان کړی دی. دا ریپورت وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو مشرتابه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ زیاتې دولوجه اندېښمن شوه دی، نو ځکه یې ویلي چې خلیفہ به هغه تنوي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو مشري کوي او البغدادي په خاص سیمو کې د یوې ځانګړې ډلې مشر دی، نو ځکه هغه خلیفہ نشي کېدلی. دا راست طالبانو ویلي چې د بغدادي انتخاب هم په اسلامي طریقه نه دی شوی. رویټرز لیکي په داسې حال کې چې پاکستانی طالبان په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو سره هم مخ شوي، په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل به دوی نور هم کمزوري کړي. بلې خواته پاکستان لا د وړاندې نه د وسلوالو طالبانو خلاف په جنگ بوخت دی چې د نوې وسلوالې ډلې په راتګ به دغه جنگ نور هم پیچلی شي. دا ریپورت زیاتوي چې پاکستانی طالبانو هم د افغان طالبانو په سیر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ظلمونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په اسلامي خلافت کې هر تن ته انصاف ورکول کیږي، خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمیر بې ګناه مجاهدین وژلي دي. دا راز افغان طالبانو د روان کال په سر کې ابوبکر البغدادي ته خط استولې وو چې پکې یې ویلي وو افغانستان کې د خلک د ځان سره د ملګری کولو نه لاس واخلي، ځکه چې دلته به یوازې طالبان او د هغوی قانون عملي کیږي.
د امور شرا پورته سوریدا اوس راځو د ګلف نیوز یو راپور ته چې پکې لیکل شوی دی چې په پاکستان کې پوز د وسلوالو پر ضد کم عملیات پیل کړی دی، په هغه کې ځینې بریالیتوبونه کړی دي، په ځینو حوالو باندې بریالي شوی دی، خو بیا هم په دغه حواله باندې د ډیر کار ضرورت دی. دغه لیکنې مهم ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
د ګلف نیوز ورسپانې لیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه 130 ماشومان پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ مشر هوټ ښکاره کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو دعوی وشوي او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولی ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوختي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نام نه پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوې نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکن کاږي د پاکستان سیاسي مشرتابه لا هم په دې نه د توانېدلې چې د هیواد د امنیت لپاره یو کوټلې تګلاره مخته راوړي. لیکن وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړی دی. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسی حکومت پر وړاندې د یو ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکن وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران خایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وادو وغولوي. لیکن زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یو سخت بحران سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسيږي.
اوس د خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې خلک ګیلمن دي چې په سرکاري هسپتالونو کې ورته اسانتیاوې نشته او چې بیا شخصي هسپتالونو ته لاړ شي نو هلته یې ډېر زیات خرڅ کیږي او ورسره علاج هم سم نه کیږي. فرحت شینواری په دغه اړه راپور راکړي.
د خیبر جنسی د جمرود 25 کلن علی شاه کورنۍ د پیښور شخصي روغتون آرمای د ډاکټرانو د چلن او ناسم علاج نه شکایت کوي او وایي چې یو خو د مریضانو نه ډیر په لویه کچه روپۍ اخلي او بل پلو بیا د خلکو علاج هم په سمه توګه نه کوي. سمو د مخکې په یوه ترافیکي پیښه کې د علی شاه د خپې هډوکی مات شو او د علاج لپاره آرمای روغتون ته ورغی. دی وایي ډیر روپی خرج کړي او یو وګد مدت ری دو باوجود دی هم هډوکې نو ورغلای. په دې حق له موړې مشال ریډیو توای
الته ما ډوګه ما تو خپل بسلته یو ډاکټر دی ډاکټر غلام عتیک نومې دی چې هغه ما اپریشن وکړو او اپریشن را ډیر ته ولګول نو منه 2.5 لک روپی وخت دی هغه اپریشن چې کوم اپریشن وکړو بیا اپریشن دوی میاشتې بعد یو رغلم راته وی چې تا اپریشن صحیح نه شوی بیا 2.5 لک روپی داخله کا د تاله بیا اپریشن کوم نو ما ورته وی چې بیا په تاباندې اپریشن نه کوم تب تاله ما 2.5 لک روپی کړی دا ما چی کړی غیر ته ویل چې دلته بغیر پیسو نه کار نه کیږي مونږ بیا تی راغلو مونږ د اپریشن په بل ځای کې وکړو 2.5 لک روپی رانه بل ځای کې بیا وخت ډیر زیاتې شوره پرایویټ هسپتالونو کې چې کم زیاتې شوره دا ټیک نه دا ټیکړې شي.
د علیشاد کورنۍ یو مشر ملک اسماعیل هم په پیښور کې د شخصي روغتونونو نه شکایت کوي وایي
دل ته پیا تباب کې چکم هسپتالونه جوړ شوی یو خوې پیسونه دومره چې د خلکو د وسنه بهر دي دویم صرف دا پیسو لپاره علاج پکې صحیح نشته دی نو غریب سړی سي خپل باندې مړ دی پیسې ولې کوم زه پیدا کی او بیا چې څوک پیدا کی زمکه ولې خرڅ کی یا کور ولې خرڅ کی یا علاج صحیح نه کیږي.
د سیمې او بلتن یعقوب پردی وای
دا مو دوی نه ریکسکو چې کوم سرکاري سپتال نه پوه کی هغه فیسیلیټی پرووایډ کی خلکو ته ومو ته چې کوم غریب خلک دي چې هغه د پرایویټ سپتال نه په ځای باندې دوی سرکاري سپتال نه لاړ شي خپل علاج تر سره کی.
د علیشاد کورنۍ د شکایتونو په حق لمو د آرمای روختون د پبلک لیشن یا اماډیکو څنګه او د خیبر پختونخوا د صحت محکمه سره د رابطه هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نشوا. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمه د وجه
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت چارواکي وایي چې یاد اداره د ځوانانو لپاره د کارموندنې او دوی ته د لوړو زده کړو لپاره د شرایطو برابرولو په لټه کې ده. په دغه اړه باندې نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مینیر چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې زده کړو او تحصیل ته د زمینو د برابرولو په هڅه کې دي ترڅو ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا او نورو هیوادونو ته لتاګ او مهاجرتونو راوګرځوي. د یک شنبه ورځ ناوخته د ځوانانو چارو مرستیال ډاکټر کمال صادق په خوست کې مشال راډیو ته وویل
د ځوانانو چارو مینیت د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې داسې پروګرام لري او موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو. ځوانان په تعلیم ته وهڅو ځوانان ته کار کسب ور یاد کو.
د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم کټوازی د خصوصي لوړو زده کړو موسسو او خوانځي سره د تعلیم او تحصیل د جذب لپاره د ځوانانو د موینیت تفاهم لیکونه ګټور بولي او هیله څرګندوي چې لدې لارې په خصوص کې د ځوانانو د پام وړ کمیت زده کړو او تحصیل ته لار پیدا کړي.
خصوص کې خوشبختانه ډیری پانتونونو سره د اطلاعات او کلتور د ځوانانو د امنیت په همکاري باندې ډیرو ځوانانو ته د زمينه برابر سوسیاغه زده کړو ته
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې ویل
هغه سلین هغه ورونه چې زمنګ د پانتون ته د شمولیت لار نه پیدا کوي او د جذب په حساب باندې او ډېر ښه کادرونه دي او ښه استعدادونه لري نو هغه باید جذب شي. د دې خاطر باندې تعهد و د پانتونونو ورکم.
د مدني ټولنو په برخو کې د ولسمشر سلاکار عادل بهرام وایي چې د ملي یووالي حکومت د ځوانانو د غوښتنو د اوریدو دوی ته د کار او زده کړو د زمینو د برابرولو په خاطر د یو جامع او هر اړخیز استراتیجی د جوړیدو په لټه کې دی.
موږ د افغانستان ځوانانو ته په ډیر غټه کټګوري او پلانو باندې بوخت یو چې په سره کوم کړی شو چې د ځوانانو ته زمينه د کار مساعد شي زمينه د تحصیل مساعد شي.
د یادونه ورده کلیوې خو د لوړو زده کړو لپاره د ځوانانو لیوالتیا په ډیرې دوده او هر کال په شمیر کې ډیروالې راځي. بیا بل لوري ته سږ کال یوازې په خوست کې د پوهنتونونو څخه نږدې 2000 کسان فارغ شوي چې له حکومت څخه د کاري زمينو د برابرولو غوښتنه
نجیب الله لوخیل راپور مورد سرزو بلوچستان ته د بلوچستان په پښتون مشته جوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سنډیمن تاریخي کلا نن هم د ځانګړې جوړښت له امله مشهور ده. دا کلا په کال 1309 کې دغه وخت یو والي رابرټ ګروس سنډیمن جوړه کړې وه چې تر اوسه پورې د جوب د مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي. زمون خبریال خدای نور ناصر د کلا ته ورغلی وو او مونږ ته راپور راکړي.
د ژوب شار په منځ کې د یوې وړې غونډې پر سر جوړ شوی د سنډیمن کلا چې ځایي خلک په پولیټیکل غونډې پیژني. د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړ شوی چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1809 کې جوړ کړی چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 114 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نسته.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د دې خونې په دوبی کې سړی او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کی چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی دا خټ وګ دی اور دیوال موټای چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فټ چوڑائی دی دیوال کا اور خټ گا دی جوړ سوی. گرمی کې دا یخ اثر لري اور یخ کې چې دی گرم اثر لري.
که هم زخپله د پیانو په چلولو پیخینه پوهیژم، خو همدا هغه پیانو ده چې سل کاله مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوی، همدلته ښوول شوی. او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې، نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو، چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
اوردونکو تاسو غواړئ چې موږ زموږ د خبرونو په اړه باندې خپل مشورې او تجویزونه راکړئ، تاسو موږ ته د مشال ریډیو .com د لارې خپل مشورې او تجویزونه را لېږلی شئ. موږ بحث کوو چې تاسو د مشورو پر وړاندې کې خپل پروګرامونه لا ترتیب ورکوم. دغه سره د مشال ریډیو د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګري راځي. دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین د اجازه ورکړي. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
صبر دل نشم
طاهر بول نشم
بغیر تا وقت نہ
ہم صبر دل نشم
مونگا کمول نشم نور انتظار دمنے نور انتظار دمنے ستادور بلٹ پیم
صدتا
مائل داستا پنم شو
زد منگل تپیم
مم یک با کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تابل خدای اقوارم
داستا تسن بشما
مونگا پیو پجار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مون محلو نچکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی
ملنگانو پرنگ
یو ز
زے بلو بے کو
دما شمان پر زنگو یا بل پوڑا لکیو ہار دمنے لکیو ہار دمنے
تیرے خبر تیرے
دولے مکڑ لہری
نبی لو زونا کو قرار دمنے روبا قرار دمنے خور جوڑاؤں
دبنگڑو شور جوڑاؤں
تیرا خیستہ خارے گے
لاسنگار مور جوڑاؤں
شریف جن بنا